افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. دوستانو د ازادي رډیو په دې خبري ساعت کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنې په دې هیله یو چې وخبرس به ولري. دا د ازادي رډیو خبري ساعت دی چې پکې په یادو مسایلو سربېره ګڼ نور خبري رپورټونه او مطالب هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دی. فریبا جان دا راته وایي چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه شته؟
انصر مننه. مهمه مسله دا ده چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط رسیدلې تر سوال ته د عربي مشرانو سره د ایران د اټومي توافق په اړه خبرې وکړې او هغوی ته ډاډ ورکړي. دغه راز په بریتانیا کې د قرآن کریم هغه پاڼې موندل شوي چې 1300 کلونه پخوانی دي، یعنی د اسلام د پیغمبر زمانې ته رسېږي. دغه راز نور خبرونه هم لرم.
باید یادونه وکړو اوریدونکو ته چې دغه د قرآن پاک نسخې چې موندل شوي دي ډېرې زړې نسخې دي او په دې اړه په خبر سربېره موږ یو رپورټ هم لرو په همدې خبري سات کې. دوستانو، مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونو ته راشو، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته ناچیه صفایي دروري.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټکی په فاریاب کې د ځانمرګ برید لامل نن نستنه وجل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي تر هغه بعد ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نشي چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانشي. د هرات د خروالی ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 19 تنه وژل شوي او له 500 ډېر ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان تر ډېره ملکي وګړي دي. له بلې خوا د فاریاب د عامې روغتیا رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د 19 کسانو جسدونه انتقال شوي چې 15 افغان سرتیري هم پکې شامل دي. انتحاری حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. په فاریاب کې د انتحاری حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې د جمهوری ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د دې ولایت د امنیتي وزیر د سیړلو لپاره فاریاب ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نشي د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نشي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی یوه دنده دا ده چې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د جوزا په 10 نیټه وویل چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. بلې خوا مشرانو جرګې خبرداري ورکړه چې له دې وروسته به د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو وړ نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو او دسیسو په وړاندې بریالي دي. نورالحق علومي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې له سیمې هیوادونه د خپلو هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره باید افغان ځواکونو ته لازم امکانات او تجهیزات برابر کړي. او د هرات د خروالی ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست له خوا نیول شوي دي. د دې ریاست د سیناف سرنوالی رئیس سمیع الدین دهین وایي چې دغه کسان د دولت له عوایدو څخه د شخصي استفادې په تور نیول شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ازادي راډیو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سرې بهیرې جدي شرط ته ورسېد. دی په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د کارتر دا لیدنه د هغه سیمه ییز سفر یوه برخه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنګټن متحدینو ته د ډاډ ورکولو په هدف پیل سوی دی. نوموړي پرون په اردن کې د وینا پر مهال وویل چې متحده ایالات او اسرائیل ژمنه کړې چې په سیمه کې به د ایران د تخریبي نفوذ په وړاندې مقابله کوي. کارتر د جولای پر شلمه نیټه د اسرائیلو لاسته راځم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران له اټومي موافقې سره تر ټولو سخت مخالف دی وکتل. د دغې اټومي موافقې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه په تدریج سره لرې کېږي. اسرائیل او د خلیج سنی حکومتونه په دې باور دي چې دغه تړون به د ایران مشرتابه چې اوس په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې په مداخلې تورن دي نور هم پیاوړی کړي. ترکی چارواکي وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پینار شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سانلیور فاسیمی د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټي کې په یوه ځان وژونکي برید کې 2 تنه ووژل سوه. د ترکیې صدراعظم د احمد داودوغلو د جولای د 20 نېټې هغه برید اسلامي دولت ډلې یادایش کار بللی دی. دغه ډله د سوریې سر د پولې هاخواته له کوردي ځواکونو سره جنګیږي. هغه کس چې د امریکا په اوهایو ایالت کې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو په جذبولو تورن دی نن په محکمه کې د بېګناهۍ ادعا وکړه. 30 کلن امیر سعید رحمان بن غازی د غیر قانوني وسلو پر رانیولو او له تروریستي ډلو سره په مرستې تورن دی. نوموړی د جولای په 19 هغه مال ونیول سو چې غوښتل یې د اف بی آی له یوه مخفي کارکوونکي څخه یو میل وسله وپیري. چارواکي وایي رحمان بن غازی تېر کال د اسلامي دولت ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړې وه او هڅه یې کړې چې نور کسان هم دغې ډلې ته وګوماري. د اف بی آی د مامورینو د شکایت پاڼې له مخې بن غازی د غراز غوښتل د آی کې 30 ډوله وسلې په اخیستلو سره په متحده ایالاتو کې برید وکړي. یوه غیر رسمي غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو له څه باندې 20 کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کوي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د جولای پر 20 یعنې پرون د روسیې د عدلیې وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. او په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼې موندل شوی چې 1300 کلونه پخوانی دي. دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام په یو کتابخانه کې موندل شوی دي. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخه برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل شوی دي خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته چانه و پام سوی. رادیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کیږي شي چې د قران کریم دغه برخې د 1518 او 1545 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژو پر پوستکه لیکل شوی دی. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل شوي زموږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغو وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکې وکړ. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.2 چټه 21. په کندهار کې هم اسمان ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.4 چټه 2.8. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 28. په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 21. په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 26 اټکل شوی دی. په غزنی، پکتیا او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 13 ده. په پکتیا کې به د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 18 وي. او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 12 اټکل شوی ده.
سمغه کلاس ته رادیو نوري د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د پرانیستي په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل
کار کمیسیون یک کار نمایشی نیست، کار یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
پا دیالا پا بشپړ رپورت سربیره دا اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. د دې شبکې یو غړی
دا غړي د ځوانو ټاکنې جوړولو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوي او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
کله چې هوایي ډزې کوي نو پوهیږئ چې پورته توغول شوې مرمۍ بیرته چرته ځي.
اختر شپه دغه هوایی فایرونه سره سکاو د وسلوالو خلکو د ما نکریزی که خودلو پلاسو که میسه دغه مرمی راغه پلاس بانده میو لگید اوز پا در شفا خانه کسی در دغل تاز پراته منوی کورانه پا اختر پوسل نخپل پا اختر بانده پوسل من
د اختر پا ورزو که ده انجلی تور تا گن نور کسانم پا هوایی دزو تپیان شوی. یوازی د کندوز ولایت د مرگ جوبلو پاره ریپورت لرو. پاکستانی دولتی چارواکی وایي چې اسلام آباد او چین چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د سولې د پیل شو خبرو هرکلی کوي او په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او کارونکي وایي چې تولید یې هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر له حاله خبرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به د په وینا شفاف او بې پرې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو تر ژمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیرې دیالس کلنې څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یوه وعده نه ده چې کړې مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د ښاغلي غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول وه. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایي ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه
به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیار لسغړی لري چې شاه سلطان عکیفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزی، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تدمی چی یاموتو یې غړي دي، خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رایې ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تدمی چی یاموتو وایي یونما د دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بېپرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
تاسو د انتخاباتو د اصلاحاتو د جوړ شوي کمیسیون چې نن یې کار پیل کړ په دې اړه څه نظر لري؟ دا کمیسیون به څومره د انتخاباتو چارې اصلاح کړي او څه وړاندیز ورته لري؟ په کومو برخو کې اصلاحات پکار دي؟ کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ 0999203540. بل شمېره مو ده 0992250. دا یو بل رپورت تر خپل دوه وروسته موږ ته زنګ وهلې شي. تاسو نظرونه د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوي کمیسیون په موضوع راخلو. د سمون او بدلون لپاره د سوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. په دې اړه به د خان محمد سیند رپورت اورو. ورپسې له یاده مباسي چې ستاسو تلیفونونو ته غوږ یو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دي له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایی رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکیفی ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ورګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر ذکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې کچیرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اېره کړي او همدارنګه کچیرې دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار لسو غړو جوړ دی. که سه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بی‌طرفۍ سره پر مخ وړي. خو د انتخاباتو ځینې سارون کیو یو شمیر سیاسي سیرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
و مو ریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوي کمیسیون باندې یو شمیر مدني فعالان شک لري او انتقاد لري او وایي چې دا په حکومت کې د شاملو دوو ډلو لخوا معرفي شوي کسان دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون لپاره غوره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟ نن د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول کار پیل کړ. تاسو باور لرئ چې دا کمیسیون به په خپلو چارو کې او په افغانستان کې د انتخاباتو د سیستم په اصلاح کې څومره بریالی څه پیشنهادونه ورته لرئ؟ موږ ته زنګ وهلی شئ. شمیرې مو 0992-203-1540 یا بل شمیره مو د 0928-225-55. یو اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټاکلو په اړه راته ووایئ.
السلام علیکم، شهاب الدین یم د سمنګان څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو ته استعلامات وړاندې کوم. زما نظر هم دا دی دا یو د مصلحت په اساس باندې دغه کمیسیون جوړ شوی دی. زه فکر نه کوم چې دا سم کار وکړي، ولې چې دغه سیاسي جامبر لري دا خپلواک نه دی. د دواړو مشرانو لخوا نه دا خپل هغه سیاسي ملګري کدو کې ټاکل شوی دی، مستقل به نه وي. دا
ډیره زیاته مننه کوو. بل اوریدونکي ته ورسو، د تاسو د کور ودانۍ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی دا به په خپلو چارو کې څومره بریالی وي؟
څنګه وروره جوړیا؟
مهرباني وکړئ ستړی مه شئ، موږ د تاسو غږ اورو. خپل خبرې م راته وکړئ، خپل نوم م واخلئ، ځای م وښیئ او د موضوع په اړه راته ووایئ.
محمد نسیم د مرجع څخه خبره کوم. خبرو خدای سره ما ویل چې دوی ما خپل مشوره کار او مصوبونه ځم د تذکرې چې کمپیوټري جوړ نه شي دا کنه کوم چې کمیسیون کار باندې پیژور.
ډیر زیاته مننه له مرجع څخه زموږ اوریدونکو چې ویلي تر څو پورې چې کمپیوټري یا بایومټریک تذکرې جوړ نه شي تر هغه پورې په انتخاباتو کې شتستونزې نشي هواریدلې. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه اونې کې له اجملان تاسو ته دوستانه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ازم نیازی مل پروانه تاسو ته تلیفون پړی کړم.
نیازی صاحب، خبرونه تستړی مشي په موضوع خاتمن خبرې د دې انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پرانستونن په دې اړه ته وایي چې دا کمیسیون به څومره بریالی او د تاسو فکر باندې څومره به د انتخاباتو سیستم اصلاح کړلی شي او کوم وړاندیزم ورته لري؟ مهرباني وکړئ.
بله، په یقین سره ما څه زه وایم او شاس د ټولو اکثرو نظریاتو مدار موسی دي، ځکه چې موږ دا ځلې دا ستیر دورې سره دغه انتخابات مطالعه وکړو او د دوی جنجالونه سره بل اخره تر اوسه پورې سره نه رسیدي. ټول د دغه ستوري پوسټ کې کنه دغه د ټولو تاسو خپل واک کې شنو وایي واځه اوس دا ټولې را ورګاول او تر نن پورې دوام لري. همغه د افغانستان د ټولو نظریاتو خلکو دا به هیڅ دا کمیسیون څه د اصلاحاتو دا تاسو چې جوړه په دې باندې ډیر لانجی او بل اخر او پرانی سلسله البته د دواړو البته جناحونه لکه د ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی خلک دې کمیسیون کې دي. دا کولای شي یو چې دا کسان دې کې دي په یو ډول په څه تبلیغ او کارو کې په ګټه سره وړي وړي دې په څه او په څیر دا په نسې کولای سمه قصې دې له نو نه फायदा د اصلاحات راولي چې نسې کولای زه قدم په اغیز لاندې دي او تاثیرات لاندې دي او دا موږ خپل وزمدان
ډیر زیات
بل اخر دا نسې کولای
ډیر زیات نن کوم بل اوریدونکو ته ورزو کور موادان بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ ما
ځکه
تاسو ته کوم دکاندار درې منایې ستړی مې خبرونه ته د موږ موضوع خو دې اوریدل د پدې اړه ته خپل نظر څرګند کړئ.
افغانستان
نو دا خو پوښتنه ده او دا به درته هغه کسان جواب کی چاته چې دا مربوط کیږي. ډیره زیاته مننه کوو، بیا هم د تاسو نظر و موږ شریک دوستانو. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته سمسونه راستولی. نقیب الله احساس د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ نوی د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې باید اصلاحات راشي. یو بل اوریدونکي هیواد له کندهار لیکلی دی، دا کمیسون د حکومت د یو لوري په فرمایش جوړ شوی دی او د ده په نظر بالکل بې نتیجې دی. خیرالدین منیب کوهستانی وایي چې کمیسون باید دا واک ولري چې کمیشنران بدل کړي او کنه کار نشي کولی. او شفیع الله د کندهار نه وایي د کمیسون مزه به ځکه نه وي چې د ده په نظر ډیر واک او اختیار نه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو بل اوریدونکي هم دی، دام راخلو. نو په همدې سره بیا د اوریدونکي تماسونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ راډیو ګول کړئ، موږ سره خبرې وکړئ، موږ د تاسو غږ اورو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، رحمت الله ده، هرات نه تلیفون کوم. دا کمیسیون زما په نظر کار سره مفید نه واقع کیږي او دلیل هم دا دی چې د دې وایو قوم کو کار سره ډېر څه پیدا کړي. مثلا د جسر د دې دفتر نشته چې دې معلوم چې په کومه ولایت په کومه علاقه په کومه قریه کې څومره سره سره وایو قوم کې دي او چې دا معلوم نه شي هیڅ کمیشن نه شي کولای چې د دې مشکلات د دې وسلنه اختلافات حل کړي.
نو دی فکر کوم چې د کمیسون په چارو کې به دغه ټولې مسلې چې زموږ اوریدونکو تاسو د خلکو دقیق شمیر ته ګوته ونیوله. یو بل اوریدونکي الکترونیکي تذکرې یاد کړلې. نو کمیسون چې کله د انتخاباتو سیستم اصلاح کوي په دغه ټولو چارو به غور کوي، په دې هیله چې کارونه به پرمختګ وکړي او موږ به له خپلو اوریدونکو سره ښه خبرونه شریکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 کسانو ته مرګ شو بل وخت ده. د کندز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي، همدارنګه 202 تنه ټپیان دي. په دې ټپیانو کې ډیره برخه هغه کسان وو چې په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي او یا د اختر په خوشحالیو کې په هوایی ډزو کې ټپیان شوي دي. اجمل آرین لسیمی رپورت لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 130 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 116 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره رانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمیر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمیر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې موږ ته ټول 206 کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنه د ترافیکي پیښې له کبله. او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وي چې د بې احتیاطۍ او د دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوي دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمیر ټپیان وایي چې ډیری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه و دغه هوایی فایرونه سره سکه د وسله والو خلکو د ما نکریزې کېښودلې په لاسو کې مې څه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې څه دغه هلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه، خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم څه د وسله والو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسله والو مخه څه د توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا یو ار بیا ترې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یو انتحاري عملې له امله نولس تنه وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. قربانیان تر ډېره ملکیان ښودل شوي دي. افغان چارواکي وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانسي، د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د هرات ښاروالۍ ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي او دوه تر نورې تر تعقیب لاندې دي. د پاکستان ستر محکمې د هغې مسیحي میرمنې د اعدام حکم وځنډاوه چې مقدساتو ته په سپکاوي تورانوه. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر د سرې بهیرې جدي شار ته ورسېد. دی په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاچا او پاچا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. او په مالدووا کې درې اروپایي پلوه ډلو د یوه واکمن ائتلاف پر جوړېدو توافق کړی چې وکولی سي داسې حکومت جوړ کړي چې دغه هېواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو پر لور سوق کړي.
او سم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون جنرال اسمبله یا عمومي غونډه نن جوړه شوه. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د دغه فدراسیون د ستونزو د حل په هدف د هیواد له دیرش ولایتونو نه استازي ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اکثریت له نظر سره سم به د غونډې په پای کې د فدراسیون رئیس وټاکل شي. د تکواندو فدراسیون او نورو فدراسیونونو ستونزې له یو کل را په دې خوانه حل شوې نه دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د دوی سلبرزنی کاری پلان ته په کتو سره د باسکټبال، والیبال، سوکوهنې او کبدي سیالۍ په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بدني روزنې ریاست د نورو ارګانونو په شان خپل سلبرزنی کاری پلان جوړ کړی او د تطبیق وړ دی. د نوموړي په خبره په تیرو درې میاشت کې د بدن د ښکلا، کانفو، کاراټه او خفیفه اتلانتیک سیالۍ شوي دي. د غراس د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسولین وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې به د وشو فدراسیون د ترینرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو سیمینار جوړ شي. د بدني روزنې او سپورت ریاست د اماریکو مسول عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ ورځنی سیمینار د اسد په شپږمه نیټه پایل او تر دولسمې نیټې پورې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمینار کې دیرش کسان د هیواد له دیرش ولایتونو نه ګډون کوي او مالی لګښت د افغانستان د بدني ریاست پر غاړه اخیستی. د ښاغلي عزیزي په خبره د بدني روزنې او سپورت ریاست هر کال دغه ډول سیمینارونه جوړوي.
دوستانو په همدې سره د خبری سرویسونو برخه پای ته رسو. بیرته خپل رپورټونو ته راځو. په دې خبرونه کې پاتې رپورټونه دادي. په برتانیا کې د قرآن پاک تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوې چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره په سیاسي او روانو چارو کې اوري چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کېدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د افغانستان په اړه د سولې د خبرو د پایل هرکلی کوي. په کندهار کې د کولالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی دی او تولیدي هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. که وخت و ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. په برتانیا کې د قرآن پاک تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوي چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوي دي. دغه پاڼې په 1900 کلونو کې له عراق څخه برتانیې ته وړل شوي. څېړونکي وایي د قرآن دغه آیاتونه کټ مټ هغه سي دي چې نن په نړۍ کې شته او دا ښیي چې په قرآن کې هیڅ ډول تحریف نه دی شوی. تفصیل له فریبا ظاهر نه.
په بریتانیا کې د قرآن کریم دغه موندل سوی پاڼې 1300 کلونه پخوانی شودل سوی دی. دغه مخطوطه یا د قرآن پاڼې د برمنګم په یوه کتابتون کې موندل سوی دی. بی بی سی نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوی دی، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 او 1550 کلونو ترمنځ د وزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوی دی. د سنت د حکم له مخې د اسلام پیغمبر ته له 1510 څخه تر 1522 کلونو پورې، یعنې د هغه د ژوند تر وروستیو پورې آیتونه نازلېدل او بیا په تدریج سره ټول د قرآن کریم په اوسنۍ بڼه سره یو ځای سوي دي. باور ده چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1550 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. دوی زیاتوي هغه کس چې دا مخطوطه یې لیکلې شایي حضرت محمد ته ښه پیژنده، شای حضرت محمد ښه پیژنده، هغه به شای پیغمبر پخپل لیدلی وي او دغه ویناوي به یې اورېدلې وي. نوموړی دا هم وایي چې د قرآن دغه آیتونه کټ مټ هغه سي چې نن په نړۍ کې دي. په دې سره لیدل کېږي چې په قرآن کې تحریف نه دی سوی، بلکې د قرآن له نزول راهیسې تر اوسه یو شان پاتې سوی دی. د متن په حجازي خط لیکل سوی چې په لومړي سر کې به عربي متنونه پرې لیکل کېدل. دغه پاڼې د دکتورا یوه محصل په ناڅاپي توګه موندلې دي. دغه مخطوطه د منځني ختیځ په اړه د هغو څه باندې 3000 وثیقو او مخطوطو یوه برخه ده چې په 20مه پیړۍ کې د عراق موسل ښار ته څیرمه زیږېدلې کلداني پادري الفونس منګنا راغونډې کړې وې. په برتانوي کتابتون کې د مخطوطاتو یو متخصص ډاکټر محمد عیسی والي وایي چې د قرآن کریم وروستۍ نسخه د دریم خلیفه حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې وویشل سوه. دی وایي په اسلامي ټولنه کې دومره شتمني نه وه چې د حیواناتو پر پوستکي لیکل سوي متنونه دي د څو پیړیو لپاره وساتل سي، ځکه د قرآن بشپړې نسخې ساتلو لپاره ډېر پوستکي ته اړتیا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهده ضمانت ورکړي. دا څرګندونې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي پاکستاني یو رسنیو ته کړې. ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
پاکستان او چین د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سولې د هر ډول ممکنه معاهده ضمانت ورکولو ته چمتووالی ښودلی. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د دوی د موافقې د اجرا کېدو ضمانت ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 8 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د پاکستان، امریکا او چین د استازو په شتون کې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د سولې د خبرو اترو دا لړۍ به جاري ساتي او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا سره ګوري. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته هم دا راز ویلي، پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د خبرو زمینه برابروي، خو که چیرې دا خبرې پرمختګ وکړي او ټولې خواوې موافقې ته ورسیږي نو بیا به پاکستان په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې د سولې د خبرو د زمینه برابرونکي ورخوا رول هم ولوبوي. موږ انلیواله یو چې د سولې د هر راز موافقې تضمین وکړو. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د مری د مذاکراتو د لړۍ په دوام په راتلونکي کې د لیدنو کتنو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ لیدنو کې پریکړه شوې وه چې له کوچني اختر وروسته به دواړه خواوې یو ځل بیا سره وویني، خو تر دې دمه لا د خبرو نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. داسې ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو استازي به د خبرو په راتلونکي پړاو کې په افغانستان کې دور بند پر موضوع بحث وکړي او یو نتیجې ته به د رسېدو هڅه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله پاکستان ستایلی او د دې خبرو د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ټونی بلینکن په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نه سلاکار طارق فاطمی سره په لیدنه کې همداراز له افغانستان او هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی او د دې سیمې د امن لپاره مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی او د دې لړۍ د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې وه. د یادونه ورته چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دفاع کړې وه او په خپل اخترف پیغام کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات ضروري بللي وه.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکې هر ډول معاهدې ضمانت ورکړي. د ازادۍ راډیو ده د کونړ خلک بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د وروستي پرمختګ نه خوشاله ښکاري. په دې اړه له روحلان ورینه نور حال اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر نږدې څلور لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بې ګناه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بې شمېره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوي دوی یې پوره ملاتړ کوي.
زمانو عبدالله دل دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله بعد موږ د نوم اورو چې همیش افغانانو یاد کلي چې سوله خو عمل نه دی لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کېږي هر څوک یې کوي الله دې ول اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت کې ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دې سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي یم د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې په روژه کې کومې مخامخ خبرې وشوي د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې دا ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زما نوم عمران دی او د مرکز اسد آباد اوسیدونکی یم. په مری او په چین او په دې ځایونو کې خبرې کیږي. افغانان یې ډېر خوشاله کړي دي چې به کله چې دغه د سولې خاوندانان به شو موږ په سوله کې ژوند وکړو.
یو شمېر کسان بیا وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې خپل فعالیت پیل کړی او کېدای شي چې پاکستان یا ډلی ته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولي وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګ کې نورې ډلې غم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې. فکر نو کوم که د افغانستان سره دغه خبرې بریالۍ شي جنگ پای ته نرسیږي.
نو انشاءالله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو
نو دایش باندې ان شاء الله سولې تزریږي او زمونږ حکومت نه غوښتنه ده چې باید دوه دوه ډالر سره خبره ختمه کړي. داسې نشي چې پنځه کال دی وزپلو او پنځه کال باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او د غزمن قوم مرچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچني اختر په پیغام کې خبرې اترې په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغام یې په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونی وړ ده چې د روانو جنگونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوې. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړی او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري. کلالان وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار ښه شوی دی. صادق رښتینی په کندهار کې د کلالۍ د هنر په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
کلالي هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولي چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا محل په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دي. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپل وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کړو. دا چې دي منګی دي یا کګلدانی دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغه دي نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي.
موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کیږي وکړي که په وټل کې که په کور کې باید په پلاستیک څخه کار وانه کی باید نه ښکنه څخه کار وانه کی خپل د منګیوبه خپل د کنجیوبه بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتور کې باندې دار دی موږ په پښتور کې د بارو پیدا سوي.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خرڅه چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایه د مشا بابا ګمبات د تجربه نه په شپو کې جلا کول او کلم په چکوشه د خشي زندګۍ ستړي نو په دا بازار کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن له دوه مقامات نه لري مګز موږ خرشته چې ده نو موږ د دولت څخه دا خوایښت دي د خلکو سم دا خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره نسې چې سل کال دوام لري چې دا ځای د دینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر اجز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي. نو موري وای چې کڅه هم د 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو څوونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. جانکیری په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره ګډ کار کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جانکیری وایي دی به په راتلونکو څوونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جانکیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشارې سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو څوونو کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال ویلي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. د رضوان مراد سره پاتې کیږو په یو بل رپورټ کې ترې په دې اړه اورو.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډونفرد سره هم نظره دی چې وایي روسیه له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک
کلی دا پښتو ژبې دا وتلی او پیاوړي سندرغاړي هارون باچا نوې البم دی چې خپور شوی دی. له نیکه مرغه باچا صاحب را سره په سټوډیو کې دی. د دې البم په اړه به ترې واورو څنګه ثبت شو، څنګه خپور شوی دی، نور کارونه په مخ کې څه پراته دي. باچا صاحب لومړی خو درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی.
ډیره مننه انصف، تاسو هم ډیره مننه. زه به اول خپلو ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم او تاسو هم بیا هم ډیره مننه.
کور مو ودان بچا صاحب، د هلی البم د تاسو د تیر البم نه راورستا په خیسته کم موده کې، یعنی یو کال به وتلی چې خپور شو کنه؟
او تقریبا کال.
ها، دا ته وایي چې دا البم په څه بڼه خپور شوی دی؟ څنګه په سی ډی کې دی، په کاسټ کې دی، په بل کومه بڼه دی؟
دا خدا سیوان سیب زه چې په خبر ته لاړم تقریبا یو نیم کال څه کم 2 کاله مخکې، نو زما د موسیقۍ د سبت هم دغه یو چې کله کله فرصت ما ته په لاس راشي چې وطن ته لاړ شم او بیا په تیره په خبر ته لاړ شم، نو هلته بیا زه نوی موسیقي ریکارډ کوم چې کم کمپوزونه را سره وي سټوډیو کې کینم، هغه را جوړ کوم، ریکارډ کوم، سبت کوم. همدغه سیوه چې تقریبا یو نیم کال مخکې زه په خبر کې ما دا سندرې مې نوی کمپوزونه مې سټوډیو کې سبت کړل. خو بیا چون تاسو به خبرې یا اوریدونکي به تر ډیره خبرې چې دا څنګه څنګه چې به مخکې په پښتو کیسټونه سی ډی ګان مارکیټ ته راتلل خپرېدل، به هغه د پښتو موسیقۍ هغه بازار تقریبا زه به وایم چې له منځه اوس تللی دی که نه. کله نا کله یو نیم کیسټ بیا هم ریلیز شي د پیښور د دوکانونو کې هغه یخپور کې خو هغه څنګه چې بکېده دغه یو سیستم چې څنګه وو هغه تقریبا لاړ اوس دغه دوکاندارانو چې یو اس بی ګانې دي او میموري کارډونه دي اوس موږ ته د کاروبار نور واره نه کوي ما خو چون دا میوزیک ریکارډ کړو سټوډیو کې پروت و په چلے نه پوهېدم چې اوس سره څوک بیا دلته په ویانا کې موږ سره نږدې اتریش هیواد دی هلته موږ پښتانه فرنګیان ملګري دي هغوی یو هلته یو پروډکشن هاوس جوړ کړی دی غواړي ویډیوګانې جوړ کړي سندرو ته ویډیو کلپونه جوړ کړي داسې ډاکومنټریز موویز مستند فلمونه جوړ کړي په مختلف موضوعاتو نو دا هم هغوی وو چې هغې زه وهڅولم چې راته راځه او دا سندرې دې راواخله چې موږ انٹرنیٹ تے ورکو ٹورنیز میڈیا تے ورکو یوٹیوب تے ورکو نو ما غوا چھ تقریبا پدی اختر کے اختر پ اول ورز می غمل گرو ز تلو ما ویانا تال تم تے ویڈیو میں جوڑ کڑیوا نا غ ٹول سندری دا غونڈے چھ کما سندرو سب پر دے ویڈیو ل پر من جوڑ کڑیوا نا غین یو یو سندر را واسطا یوٹیوب تے موچولا پ فیس بک کیم دیو وسا غ سوک چھ غ انٹرنیٹ تلا سے ول دی کول شی چھ سندری ور
دلو گریوانو ایسیا ملش دشلے دلو گریوانو جانا خپلو سلفو لیاو تارن تیری بے دردن تیری
بچا صاحب دې سندرې انترم واوریدله د سیال صاحب ذکر دې پکې کړی وو غالبا د سیال صاحب شعر دی
د اکبر سیال
د اکبر سیال نو تاسو سربیره پر دې چې د موسیقۍ هغه کوم ظرافتونه چې دي او کوم ځانګړتیاوي چې دي د تاسو مینوال پاغې مو پیژني یو بل ځانګړتیا چې تاسو په همیشه یادی هغه د ښه شاعر انتخاب دی تقریبا د تاسو ټولې سندرې په ډیره ښه شاعرۍ مو انتخاب کړی ده په دې البوم کې مو څه کړی
په دې کې مې هم ان صاحب زه خو به اول دا وایم چې دا خو ستاسو غوندې د ملګرو هغه دغه د برکت دی چې زما سره که دلته په اروپا کې هم ستاسو غوندې ملګري دي یا چې په وطن کې کله هم وم ژوند مې هلته کوو نو هلته هم دغه شاعران او لیکوران مې ملګري وو ناستې پاستې هم وینو د هغې د صحبت دغه اثر ورته زه ویلی شم چې ما بیا هم دغسې تاسو څنګه وایي چې ښه شعر انتخابوي نو دغه یو هڅه مې همیشه پاتې شوې ده په دې البم کې په هیلي کې مې هم زموږ د پښتونخوا ځینې نومیالي شاعران د پولیا خوا د افغانستان لکه پیر محمد کاروان صاحب شو میوند فدا صاحب شو او د دې خوانه د اکبر سیال صاحب شو شاه سعود سعود دی او خدای دې پني کې ملشا نور پکې څوک تیس مانه هیري ان صاحب خو ما کوشش کړی چې دواړو خواو نه د پولي دواړو خواو نه شاعران څنګه چې مې په تیر البم کې کړو په ولس جانان کې نو دی ځل هم او راتلونکي دپاره مې هم دغه شان پلان دی چې د دواړو خواو نه شاعران را واخلم او د هغوی شعرونه موسیقي سره وایم
د تاسو دغه کار په ولس جانان کا کې زه د لومړي ځل لپاره ورته متوجه شوم چې تاسو ډیر ښه د انډول ساتلی وو البته نه ما خپل ذوق په دې کار باندې خراب کړی وو له اخوانه مو مخه ښه غزلونه راټول کړي وو له دې خوانه هم دغه انډول ساتلی وو او هم داسې ساتلی وو چې د تاسو هغه انتخاب ته پکې صدمه ونه رسیږي او هنري ذوق ته پکې صدمه ونه رسیږي دا ولې کوي ولې غواړي چې د دواړو خواو شاعران یا د دواړو خواو نه تاسو سندرې ولري پکې
نو دا سو کلو نو شو لاندې چې دا کلنه دا پښتانه دا ټولنیز میډیا ته راغلي دي زیاتې کاروي او په تیر زمونږ د فرنګي ملګري شاعران ملګري نو زمونږ د پښتونخوا له خوا خو زه به وایم چې زمونږ هغه شاعران دومره ټولنیز میډیا نه کاروي خو بیا اخوا په افغانستان کې زمونږ کم ځوانان شهران ملګری دي هغه بیا ډیر دې طرف ته مخه کړی دا خپل شعر چې کله ولیکي دغه فیسبوک ته دغه سیزونو ته راواچي تر څو زیات خلک ته خبر شي نو هم دغه لاره وه چې بیا زه د هغې د کارونو نه د هغې د شعرونو نه خبر شوم او بیا زما خوښ شو ظاهره ده او بیا مې وغوښتل چې دا زه په خپلو البمونو کې دې ته ځای ورکړم
بچا صاحب وخت را باندې په تمامې دوه کلن راته وایي چې دلته بهر په اروپا کې ژوند په هنر باندې د تاسو د موسیقۍ په هنر او د دې په ظرافتونو اغیز کړي کنه تمرین دلته کیږي وطن کې کیده
لا تمرین خو باید یو هنرمند جاری وساتي هر وخت که هر ځای کې وي زوم دلته چې ما خو کوشش مې وی چې هر ورځ تمرین وکم هغه ته وخت وباسم او دلته کله کله بیا کنسرتونه مرا جوړ شي زمونږ په مختلف اروپایي هیوادونو کې دغه دي پښتانه دي ټولنې لري کله کله ما دعوت کی لاړ شو ول تخپل بندارو کو ای سره ملاقاتونه موشي موسیقي موشي اترونه موشي یو یو خوندو کی
ډیر زیاته مننه بچا سب چې
سټوډیو
ته راغلي کورم ودان خوشاله اوسې هارون بچا د پښتو ژبې نامتو وتل سندرغاړي په وو چې د خپل نوی البم هلی پاړی را سره سرګندونې کولې او خپل د زړه خوالې را سره شریکول دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ په کندز ولایت کې د کوچني اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډېرې په ترافیکي پیښو او همدارنګه په هوایي ډزو کې ټپیان شوي دي او پاکستان وایي دوی چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدې ضمانت وکړي